رښتینی خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای آمریکا سلام، وقت شما بخیر. امیدوار هستیم که همتان صحت و سلامت باشین. به امید صحت و سلامتی شما برنامه رک راست یا اسپین خبر را آغاز میکنیم. موضوع برنامه ای است که کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده اعلام کرده است که بر بررسی خروج توأم با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان نشست استماعی را برگزار میکند. به گزارش برخی از رسانه‌های آمریکایی این نشست چهارشنبه آینده 8 ماه مارچ برگزار خواهد شد. در نشست مسئولان دو گروهی که پروازهای چارتر را برای ماموریت تخلیه از افغانستان در آگوست سال 2021 تنظیم کرده بودند نیز اشتراک خواهند کرد. روند خروج نیروها در 31 ماه آگوست سال 2021 در حال تکمیل شد که دو هفته پیش از آن حکومت برهبری محمد اشرف غنی سقوط کرده و طالبان به قدرت بازگشتند. در جریان ماموریت تخلیه به رهبری نظامیان آمریکایی ده ها هزار افغان به بیرون از افغانستان انتقال داده شدند. قصر سفید در این حال هنوز چیزی در این مورد نگفته، اما از تصمیم درباره خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در گذشته دفاع کرده است.
ډیر زیات مننه. زه هم ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویل، د دې لپاره علاوه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال ویلي هیواد یې د افغان جون او ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې ماتې خوړلې. د افغانستان د ښځو په مسله کې یوازې د طالبانو پر راتو غړو د ویزې محدودیت وضع کول بې اغېزې بللې. مایکل مکال د پنجشنبه په ورځ په یو لیک کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته یې لیږلې، په طالبانو د سختو بندیزونو د نه لګولو لامله سخته نیوکه کړې او غوښتنه یې کړې څو د ده په خبره د طالبانو پر وړاندې د نوموړي په وینا له دې امله چې افغان جون او ښځو سره غیر انساني چلند کوي باید د طالبانو پر وړاندې سخت عمل وکړي. زمونږ د بحث لپاره همدغه دوه موضوعات دي. میلمانه را سره د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی نعیم پویش او د سیاسي او دفاعي چارو شنونکي جنرال صلاح الدین حمیدی صاحب دي. د دوی سره په خبرونه خبرې کوو.
بله، اما نخست از همه مشروع خبرها را تقدیم شنونده ها میکنیم، بعد میگردیم به مهمانهای برنامه و صحبت ها را با اونا شروع آغاز میکنیم.
ویان سید سلیمان شاه په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 25مې غونډې ته په خپل وروستي ریپورټ کې له بشري حقوقو نه د جدي او پراخو سرغړونو یادونه کړې. د خبر تفصیل
ریچارډ بنت په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو د میرمنو او نجونو د حقونو سرغړونه عادي ګرځولې. د زیاته کړي چې په تبعیزي توګه د میرمنو او نجونو د بنسټیزو حقونو څخه انکار جنسیتي زورونه بلل کېدای شي چې دا د بشریت ضد جرم دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي چې په خپل سري توګه د مظاهره کوونکو میرمنو نیول کېدل، له شپږم ټولګي پورته د نجونو او میرمنو لپاره د ښوونځیو تړل کېدل، میرمنې کار کولو ته نه پرېښودل او د پارکونو په ګډون په ځینو عامو ځایونو کې د میرمنو په تګ بندیز هغه څه دي چې په افغانستان کې روان دي. احمد الله چیوال، آشنا رادیو، واشنگتن.
د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي لږ تر لږه شپږ غړي چې ویل کېږي او برجسته قومندان هم پکې شامل وو، د پنج شنبې په ورځ د خوست په ولایت کې په یوه چاودنه کې وژل شوي. د پاکستاني مطبوعاتو د خبر له مخې په پرونۍ چاودنه کې دغه وسلوال تحریک 15 غړي ټپیان شوي دي. که څه هم چې د طالبانو حکومت لا تر اوسه دغه پیښې په اړه رسمن تبصره نه ده کړې، خو د عیني شاهدانو د وینا له مخې له چاودنې وروسته چې په خوست کې د طالبانو کومو امنیتي ځواکونو د پیښې شاوخوا سیمه محاصره کړې وه، وایي چې چاودنه د ګاز د سلنډر د چاودېدو په وجه وشوه او صرف یو کس وژل شوی او بل تن ټپي شوی. مستقلو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د محلي رسنیو د رپورت لمخې د پوهنتون دوه تنه استادان او د ښځو د حقوقو فعالان اسماعیل مشال او اسماعیل رحماني د پنجشنبه په ورځ په کابل کې لبن نه خوش شو. مشال د روان میلادي کال د فروری په 12مه او رحماني د همدغې میاشتې په 15مه نیول شوي. فکر کېږي چې د ښځو د حقوقو یوه فعاله نرګس سعادت لا تر اوسه په بند کې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن روزا وطن بایوا د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د مخدره موادو د معتادینو د درملنې اغوش مرکز نه د لیدنې وروسته په یوه بیان کې چې یونما نن د جمعې په ورځ خپور کړی ویلي چې په مخدره مواد باندې د روږدي کېدو د مخنیوي د شواهدو پر اساس درملنې او د مخدره موادو د تولید او اکمالولو پر خلاف د عملي اقداماتو ضرورت دی. د طالبانو د حکومت مطبوعاتي ویان ذبیح الله مجاهد وای چې د دوی رهبر مولوي هیبت الله خونزاده د دفاع، کورنۍ چارو، د بهرنۍ چارو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او اطلاعاتو د وزارتونو سرپرست وزیرانو سره په قندهار کې وکتل. د ملاقات په محل د څو ولایتونو دینی عالمان هم موجود وو. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د روسیې د وسلو جوړولو شرکتونو په یو غټ نندارتون کې خپلې تیاری کړې نوې وسلې وښودلې. د برېټانیې د دفاع وزارت جمعې په ورځ په اوکران کې د جنگ په اړه د ورځنیو معلوماتو د ورکولو په محل ویل چې روسیې په دغه نندارتون کې د ارینا ای ای پی ایس په نوم دفاعي سیستم هم وښوده چې د نوموړي وزارت په باور د پوځ د زرې لرونکو نقلي وسایطو د خوندي ساتلو په غرض جوړ شوی. نن د جمعې په ورځ د کمبودیا په پایتخت فنوم پن کې یوې محکمې د حکومت یو جګپوړی مخالف مشر کیم سوخا له یو بهرني قدرت سره د اوسني حکومت د تختې د رانسکورولو په دسیسه کې د لاس درلودلو او غدارۍ په تور د 20 کلونو په حبس محکوم کړ. او د امریکا د عدلي وزارت وایي چې د پولیسو زخمی شوي افسران او د دیموکرات ګونګړي کولی شي چې د 2020 میلادي کال د جنوري په شپږمه د بغاوت لامله د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خلاف په محکمه کې د تاوان دعواګانې دایر کړې. د عدلي وزارت د پنجشنبه په ورځ د واشنگتن د استیناف یوې فدرالي محکمې ته د جنوري شپږمې حملو په اړه د تحقیقاتو په لړ کې د حقوقي اسنادو د حواله کولو په محال د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ له قانوني مسؤلیت نه د ټرمپ دلایل رد کړل او استدعا یې وکړه چې محکمه دې د نوموړو پر خلاف پر دایر شو د واګانو غور وکړي. د خبرونو پای
صدای امریکا در facebook.com/voa.
به هم ستړي مشي یو ځل به هم اوریدونکو او قدرمنو میلمنو ته خراغلس ویم. تاسو موږ سره یوې پویش سب او حمیدی سب
زشتایم بلو مننه
پویش سب تاسو یوې خبرونه کی؟
بله سلام
بسم الله. بله سلام. خ جنرال سب تاسو ته براشو اوس مهال ولی د امریکا د استازو د جرګي جمهوریت غوښتون کې غړو د خزو پاړه د امریکا پر حکومت نیوکه کړي د دې عمل څه دی؟
اول خو ارچوال سب سلامونه ونی کړي تاسو ته او د پروګرام اوریدونکو ته او ګرام ملمته
تشکر.
زه په دې عقیده یم د وروسته د دینه چې طالبانو کړنې وڅېړل شولې او د بینلی جامع او د خلکو ترمنځ کوم بحثونه وشول په دې وخت کې دوی پټیلې ده، دوی درکړې ده چې دوی بعضی ګامونه د ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. نو دا چې دوی دغه ناکامۍ ته یو خزیره ولري، دوی په بعضو موارد باندې بحث کوي چې یو بحث دی ښځو په رابطه ده چې طالبان کوم دریز اختیار کړی، تعلیم یې بند کړی، د دوی د تګ راتګ مشکلات هلته شته، بیرون دوته یې نشي، او بالخصوص موږ ته خپل جامعه معلومه ده چې په دغه څلوېښتو کالو کې زموږ ډېر کورنۍ سرپرست نه لري او ښځې د هغوی د نفقې مسؤول دي. بناءً د بحثونو په نتیجه کې د امریکې د پارلمان غړي دې ته دوی مجبوره شوي دي چې دې ته توجه وکړي او دې ته یوه د لار حل پیدا کړي.
ډیر زیاته مننه.
بله آقای پوی، شما را هم به برنامه خوش آمدید میگیم. میخوایم که نظر شما را در این بخش برنامه داشته باشیم که چرا در این مقطع زمانی کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده خواسته که همچین یک جلسه را برگزار کنه، و آیا شما فکر میکنین که وضعیت افغانستان باعث گردیده تا همچین یک تصمیم گرفته شود از طرف این کمیته؟
با تشکر شما و به سلام و سلام به شنوندگان گرامی شما، من فکر میکنم امریکایی ها در مجموع و کانگرس امریکا به صورت مشخص به یک نتیجه رسیدن که وضعیت افغانستان در شرایط فعلی به یک نقطه عطف رسیده، به نقطه که یعنی او تصوراتی که ثابت در رابطه با طالبا و انتظارات که از طالبا وجود داشت و تصورات دیگه وجود نداره. بدبینی نسبت به رفتار و عملکرد طالبان بسیار زیاد است و قرائن نشان میده که طالبان حاضر به همکاری نیستند و در طی دو سال اخیر یک نیم سال اخیر بسیار سیستماتیک غربی ها و جهان را فریب دادند. بنابراین صداهای در کانگرس امریکا آیستا در آن شکل گرفتن است که نسبت به صداقت طالبان در تعهدشان و الزامات کولا در موافقتنامه جوهه دارند تردید نشان میده از خود و احتمالاً شاید آیستا اقدامات را نسبت به طالبان رو دست بگیرن. و من فکر میکنم وضعیت عمومی افغانستان هم همین چیز رو ایجاب میکنه، چون طالبان در قسمت مسئله زنان، در قسمت مسائل رعایت حقوق بشر و حقوق زن به صورت مشخص کارنامه بسیار خراب دفعه یک و سال گذشته داشته.
خب آقای بایش، به نظر شما چی مواردی است که طالبان نظر به توافقنامه دوحه که امضا کرده بین امریکا و طالبان، چی مواردی است که نقض شده و ای باعث گردیده تا همچی یک جلسه را تصمیم گیری شود که برگزار کنن کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان کنگره امریکا؟
خب توافقنامه دوحه در واقع بسیار توافقنامه حساس است، به دلیلی که در اون توافقنامه الزامات جانب امریکا بسیار مشخص است، الزامات جانب طالبان زیاد مشخص نیست، به استثناء قسمت مربوط به مثلا همکاری در قسمت توریسم است که در اون یک زمینه هم وجود داره در رابطه با او، و طالبان به صورت مشخص امی قسمت مربوط به مثلا مبارزه با توریسم اینا نقض کردن و به طور مثال جای دادن رهبر شبکه القاعده در افغانستان که امریکایی‌ها او را کشتن، و استخبارات امریکا اطلاعات بسیار دقیق داره که طالبان یک تعداد بسیار بسیار زیاد از توریست‌های بین‌المللی را جذب کردن به افغانستان و همراهشان همکاری دارن، که اینا با روح موافقتنامه دوحه از نظر امریکایی‌ها مخالف است. در این حال طالبان در موافقتنامه دوحه تعهد کرده بودند که با جریان های اپوزیسیون دیگه بشینند، با گفتگوهای بین الافغانی موافقت کرده بودند و قرار بود که در قسمت وجود آوردن یک اداره جدید اسلامی در افغانستان که تمام مردم افغانستان سهیم باشند و دستاورت های 20 سال گذشته حفظ شوه طالبا سهم بگیرند، اما در اون قسمت هم طالبا تمام نظرات جانب جهانی و تعهداتی که در موافقتنامه داشتن اونا رو نادیده گرفتن، که باعث شده که نسبت به این مسئله یکم حساس شدن کشورها و نمایندگان کنگرس آمریکا.
بله،
ډیر زیاته مننه. جنرال صاحب، ډیر خلک فکر کوي چې د امریکا د استازو جرګه چې اکثریت غړي جمهوریت غوښتونکي دي، د سیاسي ملحوظاتو له امله د بایدن پر اداره د افغانستان د موضوعاتو په تړاو فشار راوړي. ستاسو نظر څه دی؟
ارچوال سر محترم، زه در سره موافق یم چې یو بخش کې همدغه وي، ولیر اساسي تقاعده ده چې کله چې د دوه توافقات د اجرا په حالت کې وو او د امضا کولو مرحلې ته رسیدل، طالبانو دغه اکشن د طالبانو د موقف داسې وه، دوی داسې ښوده چې د بین الملی ټولنې ته او د دوه تړون ته دوی ډېر ژمن دي او دی به ځان ډېر په اصطلاح د افغانستان د خلکو نماینده نظام حکومت بلل. ولې اوس چې کله وڅېړل شول چې دوی دوته متعقد نه دي، او هغه د دوه کسانو چې په غونډه کې اشتراک درلود هغه دوی واک نه لري، بنان امریکا اوس وپتېله، دوی پوه شول چې په دې مسیر چې دوی روان دي دا د اشتباه نه ډک ودی. یو د بلې خوانه خو که موږ د امریکې تاریخ ته وګورو، همیشه جمهوری خواهان عمل کردی متفاوت دیمکراتانو نه. دا چې د بایدن په وخت کې د امریکای قوا د افغانستان نه راووتلې او د افغانستان ملک یو بحران ته لاړه، نو دوی ممکن د دغو موقع نه استفاده وکړي. او دا چې تورونه چې په اصطلاح هغه د امریکای حکومت او خلکو نظام ته په اصطلاح یو د زوف ټکی کېښود، هغه د بایدن او د دیموکراتانو په غاړه واچوي او زه سره موافق یم.
خا جنرال صاحب، لکه څنګه چې تاسو ما همکاري مشاره وکړه، له د کانګرس د حکومت نه د امریکا د حکومت نه د افغانستان څخه دراوتلو په تړاو د کمیټې جوړول او د څېړنو غوښتنه کړي. یو موضوع دغه د دویمه موضوع دا چې په مشخصه توګه ویل دي چې د خزو د حقونو لپاره باید د امریکا حکومت پر طالبانو فشار راوړي. پوښتنه دا ده چې دا موضوع څومره جدي ده؟
یقینا دا کوم بحثونه چې په مجازي نړۍ کې د اوس د افغانستان په اړه کېږي، افغانان ډېر تلاش کوي چې د بین المللي همکارانو سره په اړه کېږي او خپل اروپایي ټولنه دا په دې دوه کالو کې په دې نتیجه رسیدلې دي. هغه کړنې چې طالبان کوي هغه د اسلامیت اصول دي او نه د بشریت. دوی باید په اوله قدمه کې افغانانو ته او په دومه قدمه کې باید نړۍ ته یو مثبت ځواب ولري. زه فکر کوم چې دغه تلاشونه به لږ نورم ډیر شي په دې چې ټول په اصطلاح اجتماعي کړۍ هم ډېرې فعالې دي او ستاسې په دې ورځو کې بیا متوجه شوي وي مطبوعات، مجازي نړۍ، خلک د افغانستان په رابطه ډېر بحثونه کوي. او زه په دې عقیده یم چې دو بحثو په نتیجه کې به د امریکا حکومت، کانګرس، بالخصوص جمهوری خان په دې متقید شوی وي چې د نړۍ ته د لړۍ ته زور ورکی او دا اقدامات لقوي کی.
ډیر مننه
آقای پویش. برمیگردیم به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان. خب در 31 آگست 2021 خروج نیروهای امریکایی بعد از سقوط حکومت طالب اشرف غنی دو هفته بعدش تکمیل شد. چقدر شما فکر میکنین که در اون موقع این خروج بجا بوده یا گفته میشه که یک اشتباه بزرگ بود؟ نظر شما رو میخوایم اول در این قسمت داشته باشیم و گزینه هایی که به این وضع از این که اگر نیروهای امریکایی در افغانستان می بودن، گزینه های دیگه چی بود برای موجودیت یا حضور نیروهای امریکایی در افغانستان یا خارج ناتو؟
بحثی که بستگی داره که بی سوال از کدام زاویه جواب بدیم. زاویه یک قسمت از ما افغانات بیتن ما میخواستیم که نیروها به یک که بدرقه خارج نشود. داخل امریکا دو گرایش متفاوت وجود داشت. طبقه سیاسی و حتی در اداره آقای بایدن اکثریت نظرشان این بود که باید خروج به یک ترتیب صورت نگیره، اما شخصا آقای بایدن این تصمیم را گرفت با وجودی که به داخل اداره خودش و با وجودی که داخل سیستم ایالات متحده بین دموکرات‌ها حتی مخالفت‌های بسیار جدی نسبت به تصمیم آقای بایدن وجود داشت، ولی در این حال تعداد زیاد از جمهوری‌خواهان مخالف بودن که تا امیال که ابراز مخالفت خود می‌کنند. حداقل اکثریت مخالف شیوه خروج از افغانستان بودن. اگر مخالف کلیت خروج از افغانستان نبودن، دیدگاه این بود که در طرح پیشنهادی هم که گروه مشورتی که در از طرف دولت امریکا در واقع شکل گروه خود متخصصی نظر دادن این بود که حداقل به مدت 6 ماه یا 1 سال به تاخیر انداخته شما خروج و در این مدت 1 سال نیروهای دولت افغانستان آماده شدن برای دفاع از خود و بعدا امریکا از افغانستان خارج شدن. بهترین گزینه از نظر بسیارت متخصصی نمی بود به دنیا از اینکه مهمترین نقطه ضعف ما در رابطه با خروج امریکا از افغانستان مسئله آسیب پذیری قوای هوایی ما بود و همچنین ما محمایی که اردوی افغانستان داشت هم از نظر تکنیکی هم از نظر تجهیزاتی و امکاناتی هم حمایه رو به صورت ناگهانی از دست دادیم بدون از اینکه ما بتوانیم جایگزین از او رو پیدا کنیم و این باعث شد که حکومت افغانستان به سرعت با چلنج مواجه شده. در روزهای آخر جالب است که من این را با همراه شما شریک کنم، به یک ماه آخر قبل از سقوط ما در وزارت خارجه دولت افغانستان خصوصا دختر که مد اینجا رئیس بود و دوم سیاسی که با روسیه و آسیای میانه و چین و اینا کار ما بود، ما به همراه وزیر خارجه یک طرح جدید را که البته تحت حمایت خود رئیس جمهور بود بسیار به سرعت پیش بردیم که مسئله خرید یک تعداد زیاد از تیارات روسی بود. تیارات عمدتا مختلف می 7 می 24 می 35 روسی از خود روسیه می دست دو از مارکت سیاه و ما مسیرهای لازم را برای پیدا کردیم. یک هیئت تقریبا دو هفته قبل از سقوط به کابل آمد، یک هیئت که از کمپانی بسیار بزرگ بود و اونا برای ما تقریبا چیز معادل با $1 بیلیون پیشنهادات دادن. ما حتی یک مقدار سلاح برای ریاست امنیت ملی خود خریداری کردیم و سلاح رسید به کابل، یعنی در جلسه دوم از اونا. و ما سر از اینکه حدود 16 تا تیاره می 24 که تیاره اتک هلیکوپتر یا تیاره تهاجمی بود که شما میتونستین حمله کنین به دشمن و حتی از تیارات امریکایی هم به افغانستان، به وضعیت کوهستانی افغانستان بهتر بود، ما اینا رو همراهشان توافق کردیم برای قیمت مناسب بخریم. و همچنین که دا تیارات ترانسپورتی کلان، تیارات حمایوی کلان، چون ما تمام امکانات لوجستیکی از اونا را از نظر نیرو انسانی داشتیم، انجینر داشتیم، تکنیکر داشتیم، پیلوت داشتیم و اونا برای ما تعهد کردن که ظرف بسیار مدت کوتاه، به ظرف یک ماه حتی ممکن است ما برسانند. حالا هم در این بود که ما با خرید مثلا با سرمایه‌گذاری نزدیک به $1 بیلیون به صورت آنی میتونیم نیروی قوای هوایی خود آماده بسازیم. اما خروج آنچنان به سرعت صورت گرفت، آنچنان به صورت صورت گرفت که در واقع زیر پای ما رو به صورت کامل خالی کرد.
آقای پویش، در 20 سال گذشته کمک ها در افغانستان جاری بود، چطور طرح برای یک ماه گرفته شد؟
در 20 سال گذشته اول که یک از کوتاهی های بسیار بزرگ حکومت افغانستان بود که ما همیشه فکر میکردیم که امریکا یک توهم بود، آقای کرده بعد آقای اشرفی یک کلاس دیگه که امریکایی هیچ وقت از افغانستان بیرون نمیشن، اینا به خاطر چین، کنترل چین و ایران و روسیه و نمیفهم کره مریخ آمدن در افغانستان و افغانستان مهمترین جای دنیاست، این توهم باعث شد که ما هیچ وقت برای روز خروج آمادگی نکردیم. من در دفتر که به این دوره من رئیس بودم، در دوره قبل از اینکه من به ویانا معاون سفیر، من در همون دفتر معاون ریاست سوم سیاسی بودیم که کارهای روسیه رو میکردیم، ما همون زمان طرح خریداری تیارات می 24 را از می 35 را از روسیه گرفتیم و این را باز یک دو سفر به مسکو که من خود من رفتم امرای آقای خارجی زمان معاون وزیر دفاع بود رفتیم، قیمت ها را از آذربایجانی ها میگرفتیم بخاطر که اونا 24 دانه خریداری کرده بودن، یک دانش $15 میلیون بود و این تیارات می 24، یعنی من این رقم مثلا به زبان بسیار ساده بگم، در صورت که شما 20 تا نزید افغانستان می داشتین حکومت افغانستان سقوط نمی کرد، یعنی می قدر قدرتمند است اونا. و اونا مشکل اساسی قوای هوایی ما این بود که ما تمام تیارات ما ترانسپورتی بود و تیاره ترانسپورتی به تنهایی نمی تانه عملیات بکنه، شما هر دو تیاره ترانسپورتی بعد یک اتک هلیکوپتر یا تیاره تهاجمی می 24 یا 35 داشته باشه با خود که او را از زمین نتونن بزنن. وقتی که پایگاه ما محاصره میشد مثلا در غور یا بدخشان یا در فرا یا در کدام جای، هلیکوپترهای ترانسپورتی ما نمیتونست برای افسرهای ما را از پایگاه بکشی یا برشان برای تجهیزات برسانه، به خاطر که ما اتک هلیکوپتر نداشتیم که او را همکاری کنه و این کمر ما رو شکست. و ما در همون زمان در سال 2015 و 2016 مثلا از این پروژه کار کردم، یادم از قیمت ها رو ما گرفتیم، با روسا صحبت کردیم، با سفارت امریکا صحبت کردیم، با سفارت امریکا رو قانع ساختیم که اونا مخالف نباشن، فقط گفتن شما از پیسه که ما به شما میدیم خریداری نکنین، چون کمپانی تولید تسلیحات روسیه از زیر تحریم ما و ما نمیتونیم قبول بکنیم که شما از پول امریکایی سلاح روسی بخریم، اما شما میتونیم. و ما برآورد ما این بود که $15 میلیون یک دانه هلیکوپتر به صبح راحتی ما میتونیم بخریم و خرید 20 دانه هلیکوپتر در همون زمان میتونست تمام معادل جنگ تغییر بده. متاسفانه مشکل اساسی که وجود داشت میس منیجمنت و ضعف رهبری در افغانستان بود به جانب حکومت افغانستان، که بیشتر به جای اینکه به فکر تشییع و تقویت اوضوی افغانستان باشن به فکر سیاست و سیاست بازی و کارهای بودن که منفع افغانستان، منافع ملی افغانستان نبود و ما همگی را غافلگیر ساختن.
و آقای پویش، پس خروج شما ایده یک گزینه خوب جانشین نیروهای خارجی در افغانستان می دیدن به خاطر از اینکه امو حکومت قبلی در افغانستان حفظ می شد.
دقیقا من نظر من ایست که بهترین گزینه بود که اول که خب اگر ما ضعف مدیریت نمی داشتیم یک قسمت زیاد به جانب امریکایی هم بود، اونا خب ملامت بسن، کشورشان نبود، کشور ما بود افغانستان. برای ما اگه 6 ماه وقت داده می شد پروسه اخیری که شروع کرده بودیم به نتیجه می رسیدیم، حکومت افغانستان یک موقعیت می تانست قرار بگیره که بتانه از خود دفاع بکنیم. دو، ما فرصت داشتیم برای پروسه صلح به یک نتیجه برسه. ما فرصت داشتیم برای اینکه یکی از بهترین گزینا به نظر می جایگزین کردن ماموریت حافظ صلح ملل متحد.
آقای پویش بخشنی یک سوال هم اینجا پیدا شد، خروج نیروهای خارجی از افغانستان یعنی شتاب زده نبوده؟ از سال 2014 زمانی که اوباما در قدرت بود گفته میشد که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج میشه، پس چطور گفته میشه که نیروهای خارجی از افغانستان بسیار به شتاب یعنی شتاب زده خارج شدن؟
مشکل اساسی هم انمی، مشکل اساسی هم مثلا چوپان دروغگوست. وقتی که چوپان گفت که گرگ آمد، دو دفعه دروغ گفت، دفعه راستیوم چهارم که راست گفت مردم گفتش باور نکردن. امریکایی ها سال 2008 با ما اعلام تر خروج خود اعلام کرد، سال 2008 گفتن ما خارج میشیم. تا سال 2020 شما هیچ علامت واقعی یا 2018 یا 2019 هیچ علامت واقعی از خروج امریکایی ها نبود. دیدگاه سیاستمدارای افغانی به شمول آقای کرزی و یک سدال دیگه ده ای بود که امریکایی ها یک بازی سیاسی شان است و امریکایی ها فقط گپ است که میزنند، ظاهر هم در باطن تصمیم شان همیست که برای بعد دفعان سال بمانند چون میخوانند چین و روسیه رو کنترل بکنند. در حاله که یک سدال زیاد میره میفهمیدن، فقط کسایی که تصمیم میگیرفتن به بالا نمیفهمیدن، به یک توهم زندگی میکردن و این توهم باعث شد که در واقع غافلگیر شوه. اما ما اگر علائم هدف ما چیست؟ هدف ما اگر با ما وقت داده می شدی بود که علائم بسیار واضح برشان داده می شد که ما واقعا از افغانستان خارج میشیم و بعد چشم و بعد می فهمید که آقای اشرف غنی که امریکایی واقعا میرن.
بله.
در اون صورت چشم و وقت داره، باز در اون صورت اتهامات شاید صورت می گیریم که البته طبیعی است که در ماهای آخر فهمیده بود ما وقت داره ما بسیار کم و در این وقت کم مشکل بود. اگر آقای بایدن می خواست بعد از اینکه موافقتنامه دوحه زمانی که امضا شد، زمانی که از زندانیان طالبان در واقع آزاد شدند، زمانی که تاریخ خروج امریکا اعلام شد توسط ترامپ، اون زمان بود که در واقع اشرف غنی فهمید که این مسئله جدی شد. اون زمان دیر بود و برای اقدام کردن باز بسیار فسای دیگر من برای اقدام کردن بسیار دیر.
تشکر، به شما برمیگردم.
دیر من جنرال صاحب پا امریکا کی او پا بلا بلو زرینو که در دوحه در موافقه در بشپر امریکی دو گختنی که یه وست چه امریکا پا افغانستان کی پا اسکر نلری او زیاد داخل نده، پیکر کوي چې امریکا اوس هم د دغه تړون د بشپړ عمل کېدو په اړه جدي ده؟
زه فکر کوم چې کله مطبوعاتو ته مراجعه وکړو، امریکا همیشه په دې باندې پافشاري کوي چې د دوه تړون باید په بشپړه توګه باندې عملي شي. خو زه فکر کوم تفاوت دلته دی چې د دوه د توافقنامې د پلي کېدو لیدلوری متفاوت دی. طالبان دی وی زاویه نه ورته ګوري او امریکا او بین المللي ټولنه دی بل زاویه نه ورته ګوري. طالبان خپل دغه موافقت بولی چې د افغانستان حکومت ولکه لاس کې اخیستی ده او بین المللي ټولنه بل خصوص امریکا وایي چې زمینه مساعده شوه چې طالبان ته دغه شرایط برابر شي تر څو په افغانستان کې وسیع حکومت جوړ شي. تیر هفته که امریکای په واضح توګه وویل چې مونږ فعلا نورو مراحلو ته رسیدلی یو چې بدون دې نه چې د طالبانو نه موافقه واخلو که چیرې د کوم ګواښ سره مخامخ کیږو موږ به په افغانستان کې خپل عملیات کوو. معنا ده چې امریکا تر اوسه هم برلاسی ده. زمنان تر څنګ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب خپله وویل چې مونږ ناتوانه یو، مونگا بحرانی اوائی هیلو تا تیاری فضا که بینو مونگا سنشور سرکاولای او هر خارجی ملک چه وغاری زمون پا ملک کولای اخفل اوائی حملات اجرا کهی. نو مخت ضرور داده چه مونگ تعلیم و کده بلی خوانه در شرایط دست را غلیری چه در طالبان و مشر حیبت الله اغا فرمانون و یو په بل پسې اصطلاف صادروي نشروي لکه د خلکانو د وخت خلکانو په وخت کې چې متوجه شي وي همدا فرمانونه و چې راوتل دا همدا فرمانونه هغه کوي صادروي چې دغه نه تنها په ښځینه او په نجونو باندې منفي اثر کړی بلکې د ټولې ټولنې په تعلیمي بخش باندې منفي اثر اچولی چې د دغه اثر جبران د افغانانو دپاره ډېر زیات سخت وي. د بلې خوانه د امریکای حکومت غواړي چې دوه توافقنامه عملی کړي، ولې دا چې کوم شکل کوم اقدامات باید وشي دغه تر اوسه ګونګ دي نو ځکه کانګرس او کله کله سیګار داسې راکوټونه نشرایی چې هغه باید د افغانستان دغه فعلی
حالات ته باید توجه وشي. ډیر زیات مننه جنرال صاحب. خبرونه وخت دی، خبرونه به وخت لو او له خبرونه وروسته به بیرته تاسو ته راوګرځو. ډیر زیات مننه تاسو نه.
بله، شنونده های محترم، شما د دې بخش برنامه شنونده خبرهای این ساعت هستید.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنا صدای آمریکا را به توجه میرسانم. گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان در گزارش تازه خود از موارد سوء استفاده گسترده و شدید زنان توسط طالبان خبر داده و گفته است که این گروه نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران را به یک روال عادی مبدل کرده است. ریچارد بنت در گزارش خود گفته است انکار تبعیض‌آمیز آنها از حقوق بنیادی بشری زنان و دختران ممکن به مساوی آزار جنسی که جنایت علیه بشریت است باشد. در این حال آلمان در کابل در تویتر نوشت در حالی که دانش آموزان در افغانستان سال تحصیلی جدید را در این ماه آغاز می کنند، ما بر اهمیت آموزش برای دختران و زنان به نفع مردم افغانستان تاکید می کنیم. دسترسی برابر به آموزش افراد را توانمند می کند و جامعه را تقویت می کند. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که سال تعلیمی جدید در افغانستان به زودی آغاز می شود و ایالات متحده این که طالبان در راستای بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران چه تصمیمی می گیرند را از نزدیک زیر نظر دارد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به پرسش صدای آمریکا گفت که تصمیم طالبان در خصوص مسدود کردن مکاتب متوسطه و لیسه دختران تخطی از تعهدات است که طالبان خود به مردم افغانستان داده بودند. این در حالی است که امروز مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نامه به انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ارسال کرد که در آن نگرانی شدید خود را در رابطه با عدم اعمال تحریم‌های محدودیت ویزه توسط دولت علیه اعضای طالبان که مسئول رفتار شنیع با زنان و دختران افغان هستند ابراز کرد. این در حالی است که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده دیروز 2 مارس در جریان سخنرانی به شورای حقوق بشر ملل متحد گفت ما سرکوب شدید زنان و دختران در افغانستان توسط طالبان به شمول منع آنان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه و پانتونها را تقویه میکنیم. بر اساس گزارش مطبوعات پاکستانی در انفجار مواد منفجره روز پنجشنبه در مرکز ولایت خوست دست کم 6 تن به شمول قماندانان اصلی تحریک طالبان پاکستان کشته شدند و 15 تن دیگر مجروح شدند. به گفته روزنامه پاکستان نیوز قماندانان تحریک طالبان پاکستان به نامهای عبدالمنان، علمخان، مدخل و کجیر در میان شبه نظامیان کشته شده هستند، اما در گزارش این روزنامه از هویت 3 نفر دیگر چیزی گفته نشده است. حکومت طالبان به طور رسمی در مورد این انفجار چیزی به رسانه ها نگفتند. اخبار منطقه و جهان را از رادیوی آشنای صدای آمریکا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از اولاف شولز صدر اعظم آلمان امروز جمعه در قصر سفید استقبال میکند. شرح بیشتر از مومن خان واحدی.
جو بایدن روز جمعه برای گفتگو در مورد حمایت مستمر از اوکراین و همکاری دو جانبه در مورد طیف وسیع از مسائل امنیتی و اقتصادی جهانی از صدر اعظم آلمان استقبال کرد. رهبران دو کشور برای اولین بار در فوریه سال گذشته اندکی پس از روی کار آمدن شولز ملاقات کردند و این دیدار پس از بزرگداشت 1 سالگی تهاجم روسیه به اوکراین انجام شد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی روز پنجشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت ما از نزدیک حمایت خود را از اوکراین در طول این درگیری از جمله از طریق اعلامیه‌های مشترک در جنوری برای ارائه وسایل جنگی و تانک‌های پیاده نظام هماهنگ کرده ایم. کربی گفت که بحث حمایت بیشتر از اوکراین در دستور کار جلسه روز جمعه قرار دارد. وی همچنین گفت که ایالات متحده در اواخر روز بسته جدید کمک نظامی به اوکراین را اعلام خواهد کرد. شولز روز پنجشنبه در پارلمان آلمان سخنرانی کرد و از چین خواست از نفوذ خود بر روسیه برای متقاعد کردن این کشور برای خروج نیروهایش از اوکراین و عدم ارائه تسلیحات اضافی به مسکو استفاده کند.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه 2 مارس در حاشیه نشست وزرای خارجه 20 اقتصاد بزرگ جهان در دهلی جدید از همتای روس خود سرگی لاوروف خواست تا جنگ اوکراین را پایان دهد. آقای بلینکن پس از دیدار با لاوروف به خبرنگاران گفت چیزی را که من و بسیاری هفته گذشته در ملل متحد و امروز وزرای گروه جی 20 در اینجا گفتند به وزیر خارجه روسیه بازگو کردم و آن این که این جنگ تجاوزکارانه را پایان دهد، وارد دیپلماسی مانادار شود که می تواند صلح عادلانه و پایدار را ایجاد کند. وزارت عدلیه ایالات متحده روز پنجشنبه دو مرد ساکن کانزاس را به اتهام صادرات غیرقانونی تکنولوژی مربوط به هوانوردی به روسیه و ارائه خدمات ترمیمی برای تجهیزات دستگیر کرد. سیریل گریگوری بویانوفسکی و دگلاس رابرتسون به توطئه صادرات اموال کنترل شده بدون جواز، جعل و عدم ارائه اطلاعات الکترونیکی صادرات و قاچاق اموال برخلاف قوانین ایالات متحده متهم هستند. شرکت سپیس اکس روز پنجشنبه دوم مارچ 4 فضانورد از جمله نخستین فضانورد از جهان عرب را برای اقامت دراز مدت روانه ایستگاه فضایی بین‌المللی کرد. راکت فالکن شرکت سپیس اکس که قرارداد انتقال فضانوردان اداره ملی تحقیقات فضایی امریکا ناسا را دارد، اندکی پس از نیمه شب از مرکز فضایی کندی ناسا در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. نزدیک به 80 تماشاچی از امارات متحده عربی برای تماشای پرتاب حامل سلطان النیادی، دومین اماراتی که برای ماموریت 6 ماه به فضا می رود، به محل پرتاب آمده بودند. این فضاپیما قرار است روز جمعه 3 مارچ به استیشن فضایی بین‌المللی برسد. قرار بود این راکت روز دوشنبه پرتاب شود، اما به دلیل مسدود شدن فیلتر در سیستم احتراق موتور به تعویق افتاد. پایان اخبار.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ډیر زیاته مننه به هم ستړي مشي جنرال صاحب، لکه څنګه چې تاسو واوریدل د امریکا د مشرانو جرګې د امریکا د حکومت نه غوښتي چې د خزو په مسایلو کې د افغانستان پر اوسنی واکمنو په طالبانو باندې فشارونه راوړي، فکر کوي چې د امریکا حکومت په دغه ډول فشارونه راوړي او که فشارونه راوړي د فشارونه به څه شي وي؟
زه فکر کوم او د مودي لودلري په اساس دا فشارونه په بعضو خلکو منفي اثر لري، په بعضو باندې نه لري. زه فکر کوم طالبان هغه څوک نه دي چې دا فشارونه چې بین‌المللي جامعه پراوړي دوی دیتا پستلا اساس شي، د دې سره د یو تعامل ته غاړه کېږدي. هغوی د کرکټر د لحاظ او د ژوندانه د لحاظ اغوی دا سوکتی چې دغه فشارون دې ارزښ نه ورکوي. دوی فکر کوي چې دغه حکومت دارین دغه سکیږي لکه دوی چې په کورو کلی کې یا په مدرسه کې ژوند کوي. نو زه فکر نه کوم دا رقم فشار نه چي دوی د سفرونو مخنیوي وشي. دوی اصلا سفر نه کوي. او هغه څوک چې سفر کوي هغه په قطر کې ناشتي تیار. او د بلې خوانه خو بین‌المللي ټولنه یا په امریکا کې کانګرس فشار اچي، د بلې خوانه نور هیوادونه دي بیا د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې دوی ته زمينه مساعده ای موږ د اخر وختو کې وینو چې روسیا ځان ته تلاش کوي، چین، ایران، هند، پاکستان، اروپایي ټولنه هر څوک د خپل اهداف په اساس باندې خپل تګلارې جوړوي. مګر زه فکر کوم چې امریکا رښتیا غواړي چې په هغه فشار واچي، نو هغه به د کانګرس کومه پریکړه شوې دی په نتیجه کې برا معلومه شي. د بلې خوانه مثلا د سپینې ماړۍ ویان چې کله مونږ ګورو دوی جدي دي، مګر اثرات یې زه فکر کوم د افغانستان په خلکو باندې به ډېر وي، منفي تاثیرات به په خلکو ډېر وي و ولی طالبانو باندې به اثر ونه.
آقای حمیدی، من میخوایم از شما این را بپرسم که چه چیزی باعث میشه که طالبا به فشارهای بین المللی اونا ارزش یا اعتنا نکنن؟ آیا قدرتی از در رقبشان یا نافهمیدگی در مدیریت و دولتداری از توسط طالبا؟
ببینین از لحاظ استراکچر مسلکی یا از لحاظ استرکچر اجتماعی اشخاص متفاوت هستن. طالبا را تا جایی که ما تشخیص کردن بلخصوص کسایش که فعلا در راست قدرت است، از لحاظ زندگی اجتماعی کسانی هستن که با جامعه بین‌المللی هیچ نوع سرکار و دادگرست ندارند. به اون منظور مسائل بین المللی، توافقات بین المللی، ارزش های بین المللی برشان هیچ معنا ندارند. از طرف دیگه کسانشان که به این اصول پابند هستند و می دانند که بی تفاوتی در برابر همچو اصول بین المللی یک خطر جدی به کشور است و قدرت ندارند، صلاحیت ندارند. از طرف دیگه چون حیبت الله به صفت امیر المومنین برشان معرفی شدن، از لحاظ قوانینشان به صحبت های از او، به فرمان های از او اطاعت فرض گماشته میشه. با او اساس ما فکر میکنم که فشارهای جامعه جهانی نه تنها که به طالبان هیچ نوع اثری نداره، ولی زیانشون به مردم افغانستان به صدها چند به صدها مراتب زیانبار است به مردم افغانستان.
و آقای حمیدی را هم میخوام از شما بپرسم، باز برمیگردم به آقای پوهش، که چقدر حمله روسیه بر اوکراین یا امو احتمالاتی که برده میشد که روسیه بر اوکراین حمله کنه باعث گردید که نیروهای امریکایی از افغانستان طوری که گفته میشه که بسیار به عجله اونا از افغانستان خارج شدن، این یکی از دلایلش آیا شده میتونه یا خیر؟
ببینین کسانی که در تصمیم گیری نباشن و اول و فکر نمی کنن که همچون حوادث سبب شده باشه، ولی بعدا اسناد و شواهد و قرائن نشان میده که یک سلسله حرکات در سطح جهانی به وجود می آمد که ما نمی دانستیم. ما فکر میکنیم که امریکا تنها می خواه افغانستان را به خاطر که با موفقیت نرسیدن رها کردن، ولی بعدا یکی از دلایلی که امریکایی‌ها به بسیار سرعت توافقنامه را امضا نمودن علت و دلایلش همین بوده که یا معلومات داشتن که روسیه میخواهد به اوکراین حمله کنه و فکر کنم از لحاظ ارزش جنگ با روسیه توسط اوکراینی‌ها و حمایتشان توسط امریکا و اروپا ناتو برشان بسیار مهمتر است نسبت به اینکه قواشان در افغانستان باقی میماند.
درست است آقای حمیدی جهان، سپاس. میخواییم که از آقای پوهشی را پرسان کنیم که در خروج نیروهای خارجی از افغانستان به خصوص نیروهای امریکایی، توافق امنیتی که در زمان حکومت جمهوریت در افغانستان امضا شده بود، نقش او توافق شما چگونه بررسی میکنین برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، بخاطر که او توافق خود صورت گرفته بخاطر حضور پایگاه های نظامی در داخل افغانستان؟
عدف شما موافقتنامه دوحه هست یا
نخیرنی.
عدف شما موافقتنامه استراتیجی که
بله بین افغانستان امریکا؟
خب درست است، موافقتنامه استراتیجی که بین افغانستان و امریکا در موافقتنامه بود که الزامات به امریکایی ها نداشت که اونا بر همیشه در افغانستان بمانند. الزامات از جانب دولت افغانستان بود که در صورت که امریکایی ها در افغانستان می باشند، افغانستان امی پایگاه ها را در این موقعیت ها تا زمان که اونا هستن باید برشان فراهم بکنه. و الزامات که امریکایی ها داشتن به اساس از اون یک تعهد عمومی بود که از نظام جمهوریت، از دموکراسی و از قوای امنیتی افغانستان حمایت میکنن، اما میزان از این حمایت هم مشخص نشده. منان ما زیاد در این روزها و هفته های آخر سر این مسئله کار کردیم با شورای امنیت، با امریکایی‌ها، که آیا امریکایی‌ها با امضای موافقتنامه دوحه، موافقتنامه‌هایی که بین امریکا و افغانستان هست، اینا رو نقض کردن یا نه. استدلال امریکایی‌ها بود که ما هیچ نقض نکردیم و ما متأسفانه نتونستیم چیزی پیدا بکنیم که نشان بده که امریکایی‌ها موافقتنامه همکاری استراتژیک که بین افغانستان و امریکا یا موافقتنامه همکاری امنیتی را نقض کرده.
خب بسیار خوب.
ډیر زیات مننه جنرال صاحب که د امریکا حکومت یا کانګرس په مشخصه توګه د افغانستان څخه د امریکایي قواو دراوتلو په اړه څېړنې کوي، فکر کوي چې دغه څېړنې به یوازې د بایدن تر ادارې محدود وي که د ولسمشر ټرمپ اداري چارواکي هم په دغه څېړنو کې شامل وي، ځکه چې د طالبانو سره خبرې اترې خو د ولسمشر ټرمپ په وخت کې پیل شو او د دوه موافقه هم هغه وخت وشو؟
زه فکر کوم چې کله دغه څېړنې چې شروع شي د څېړنو په لړۍ کې بعضې سوالونه چې کله پیدا شي ممکن دا سوالونه باعث د دې شي چې د لړۍ هغه ځای ته وغځول شي کله چې د ټرمپ حکومت کې دا تصمیم ونیول شو، او په هغه وخت کې به تاسو ته بهتره معلومه وي چې خپل خلیلزاد چې د امریکې د حکومت نماینده و ډېر فشار پرې باندې وه چې په یو نوه نه په یو نوه دغه معاهده دغه اګریمنت امضا کړي تلاشونه هم ده. نو زه فکر کوم چې دواړه حکومتونه به په دې کې مسؤولین د پښتنو ګویګنو لاندې راشي او دوی به د دغو پښتنو ګویګنو په نتیجه کې هغه ضعف نقاط چې دي هغه به برملا شي، کله کله د هیوادونو اوږدمهاله ستراتیژیګانې د تجاربو په اساس باندې بیا جوړیږي. زه فکر کوم چې کانګرس نه تنها چې دی د بایدن په حکومت اوس فشار اچوي، امکان لري دموکراتان هم وغواړي چې دا لړۍ بیرته د پخواني حکومت د ټرمپ دورې ته انتقال کړي. یعنې دا پس له دې نه چې دا کله څېړنې دوام وکړي دغو په نتایجو کې به دا شی راووزي او زه مطمئن یم چې دا کار کیږي.
و آقای پویش، اگر شما بگویید که پیامد این نشست یعنی نتایج نشست چی خواهد باشه؟ امی کمیته امور خارجی که این نشست مجلس استماعیه را برگزار میکنه.
بله، این در واقع یک کمیته از که سر از مسئله با توجه به این که جمهوری خواها گرفتن او سفرپرزنتیف یا امی مجلس مردم ره، این صحبت ها ادامه خواهد داشت به مدت طولانی و هدف واقعی از این صحبت ها فشار آوردن بیشتر سر اداره آقای بایدن و سر دموکرات ها هست. اما در این حال جمهوری خواه نسبت به بعضی مسائل اساسیات های خاص خود دارن که مسئله زنا هست، مسئله ای که اگر زان اسلامی افراطی در افغانستان به حکومت رسیده بایی دبدبه و بایی کش و پش، و همچنین مسئله منافع ملی امریکا هست که از نظر از اینا کاملا با این کاربندان طالبان زیر سوال رفته و به احتمال بسیار قوی ما دو سال آینده را دو سال بسیار پربحث بر سر افغانستان در هاوس آف رپرزنتیتیو یا در کانگرس امریکا در مجموع خواهد داشتیم، و خصوصا با فعال شدن کمیسیون افغانستان یا افغانستان کمیشن این بحث ها جدیتر و برجسته‌تر خواهد شد و اداره آقای بایدن سر از مسئله کم تا حدود ممکن است فشار قرار دهد.
شما فکر نمیکنید آقای پوهش که خود جمهوری خواه مورد فشار قرار بگیره؟ چرا که آغاز گفتگوها در وقتی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بود؟
درست است، اما دونالد ترامپ هدف از یه هاییست که دونالد ترامپ الان نداشت که به این تحصیل از افغانستان خارج شد. خود جمهوری خواه میگن که ما الان نداشتیم به این تحصیل خارج شویم، الان خروج بود. اولی که ما سلاح خودمون جلانه میکردیم، دومی که ما الان داشتیم که پایگاه و گرام حداقل پیش خود حفظ بکنیم، الان داشتیم که حکومت افغانستان باید سقوط نکنه، یک حکومت در نتیجه مصالح در افغانستان به وجود بیایه که به شیوه که آقای بایدن برآمد از افغانستان در واقع همه چیز خراب کرد، هم منافع امریکا هم مردم افغانستان رو طالب برآورد که استدلالش هم تا حدودی بسیار زیاد میتونه درست باشه.
تشکر.
تاسو ویل چې د طالبانو پر وړاندې د امریکا د حکومت اقدامات تر اوسه بې اغېزې دي، نو که چېرته دغه اقدامات بې اغېزې وي نو څه فکر کوئ چې څه ډول اقدامات به وشي چې هغه پر طالبانو باندې اغېزه وکړي او هغوی خپلو تګلارو بدلولو ته اړ کړي؟
د ما په عقیده باندې خپله د وخت تېرول مثلا اوس په طالبانو باندې ډېر زیات وخت تېر شو، دوی دننه داخلي کړوي کې د ستون زیرا رابرسیره کړی دي. یو چې د طالبان په دغه وضعیت باندې چې دنیا یې په رسمیت نه پیژني، د دنیا د وسره ښې اړیکې نه دي، او تر زمن دوی ثابت نشو کړای چې دوی یو حکومتداري کولای شي، دوی ثابت نشو کړای چې دوی د جهان سره ښه اړیکې ساتای شي. بلان دا فشارونه یا واخه په اصطلاح ز فکر کوم د خپل د طالبانو په داخلي سټراکچر باندې یو منفي اثر ورزولای. دوی دوه تقسیمه کړی دي چې موږ په دې لاندې وختو کې دي اورو چې هغه په اصطلاح ځوان د طالبانو مشران لیدران یو تفکر فکر باندې دي، او هغه چې ډېر د مدارسو ملان او قدرت کې دي او وی په یو بل تفکر کې دي. نو دا خپل د فضا د ته برابروي چې دوی ترمنځ یو تشنج پیدا شي، او دغه تشنج سبب دي دي شي چې د طالبانو په دریز کې یو متفاوت حرکت را پیدا شي، او یاد چې حتی د خطر هم شته چې دوی هم دی یو نیم کال کې دوی دا فعلی کوم حکومتي سټراکچر چې دی دا بیخي بدل شي، دوی نرم شي، او دوی د بین ملي ټولنې هغه قوانینو ته او بالخصوص د دوحه تړون ته دوی اصطلاح ژمن پاتې شي، چې تر اندازې مثلا طالبان وایي چې موږ ژمن یو. دوی هغه اجراءات چې کله کله اصطلاح استخباراتي شکل باندې دی اجرا کوي، دوی هغه ښیي ممکن د القاعده د مشرانو ښودل او تر زمینی هغه د نورو ملکو خارجي اروپا کې چلته دي دوی سره یو دریز نیول، او تر څنګ حکومتداري چې پوکې فساد نشته دغه به دوی نړۍ ته وړاندې کوي چې دا د موږ هغه مثبت ټکی دي، او تر څنګ منفي ټکی لکه د ښځو د تعلیم بندول. دا زه فکر کوم د ټولو طالبانو هغه به نوي مفکوره او ایدیالوژي به دا نوي، او په مرور د زمان به یو داخلي تشنج دي ته را پیدا شي.
ډیره من
بله آقای پویش، از شما ایره میپرسم که 30 سال از امضای توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان شد. نه خب در نتیجه ای توافقنامه نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شدن. حدود 1.5 سال یا تقریبا این نزدیک به 2 سال است که طالبان در افغانستان به قدرت رسید. گفته میشه که ای همه توافقنامه دوحه که امضا شد به خاطر آوردن سال در افغانستان، یک سال پایدار در افغانستان به امضا رسید. آیا به نظر شما من حیث یک آگاه مسائل سیاسی این توافقنامه و به دوباره قدرت آمدن طالبان تانستک یک سال پایدار در افغانستان در وضعیت کنونی که ما شاهدش هستیم گزارش میشه در افغانستان یک سال پایدار ایجاد شده باشه؟
نه که نتانست یک سال پایدار به وجود بیاره، بلکه در واقع اما آغاز بدبختی افغانستان و آغاز ناکامی امریکا را رقم زد. توافقنامه دوحه نقش کلیدی در تضعیف حکومت افغانستان داشت، نقش کلیدی در تقویت روحیه طالبان داشت، و در واقع پروسه صلح که اگر احتمال بسیار جدی و کلان و عملی بود او را به صورت کامل از بین برد، وگرنه طالبان قبل از او من خوب به جریان مذاکرات صلح زیاد بدم نمایندگی افغانستان دلگشن افغانستان هیئت افغانستان را به مسکو امون دفعه دومشه ما رهبری کردیم در اونجه و به جریان کل صحبت های پشت پرده بودیم که طالبان حاضر بودن با حکومت افغانستان بشینن، حاضر بودن با ما وارد یک مصالحه یک دوسته مصالحه یک دوسته صلح شوند، و حاضر بودن که یک حکومت مشترک با جمهوریت وجود بیارن. اما متاسفانه پروسه دوحه و موافقتنامه دوحه تمام این فرصت ها را از بین برد و یک امکان واقعی را به یک ناکامی
با چه دلیل آقای پوهش؟
بله بخواهیم
سوال مایی بود که به چی دلیل توافقنامه دوحه شما میگین که سبب از بین رفتن یا مونی گفتگوهای طالبان با حکومت قبلی افغانستان شد؟
موافقتنامه دوحه در قدم نخست این ذهنیت را در افکار عمومی در داخل افغانستان به وجود آورد که آمریکایی‌ها با طالبان تفاهم رسیدن، کار جمهوریت خلاص است، و این مورال در داخل اردوی افغانستان که شد کامل از بین برد در داخل طالبان زیاد شد. موافقت نامه دوحه در واقع یک تعهدات زیرپرده‌ای و گفتاری و زبانی با طالبان به وجود آورد که بر اساس از او حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان به صورت کل در سرتاسر افغانستان به شدت تقلیل یافت. حمایت هوایی، حمایت توپخانه، حمایت های دیگه، لوجستیک، اینا آنقدر کم شد که اردوی ما در کل جای با چلنج‌های بسیار جدی واقعی مواجه شد. موافقت نامه دوحه باعث شد که 5000 تروریست طالب در واقع جبهن از زندان های افغانستان حکومت افغانستان زاید آزاد شوند و به جبهات جنگ علیه اردوی افغانستان بپیوندند. موافقت نامه دوحه باعث شد حدود $1 بیلیون از کمک های نظامی که قرار بود امریکا طبق پلان از قبل تعیین شده و تصویب به کانگرس و افغانستان تسلیم بکنه اینا تسلیم نشه، که ما در موارد مختلف با مشکلات جدی مواجه شدیم. موافقت نامه دوحه در واقع امو روه امو ثبات و امو ثباتی که در جبهات جنگ وجود داشت پیش از موافقت نامه دوحه ثبات را از بین برد و معادله جنگ را در میدان در خط مقدر جبهه نفت طالب تغییر داد و طالب روحیه گرفت و این یک مومنتم به وجود آورد که باعث شد که این مومنتم روز به روز لحظه به لحظه و هفته به هفته زیاد شده، که دیدن که ولسوالی ها و ولایات یک بعد از دیگر شروع به سقوط کردن کرد. و در این شرایط که شما با اینقدر ضعف و ناتوانی نظامی مواجه باشید، هیچ نوع پروسه صلح در تاریخ بشریت موفقیت نداشته و چیز طبیعی بود که امکان از اینکه ما بتوانیم با طالب تفاهم برسیم وجود نداشت.
جهان سپاس.
ډیر زیات مننه جنرال صاحب. روان شپږ میاشتې یکال تاسو د افغانستان د پاره څنګه ارزوئ؟ افغانستان کوم لوري ته روان دی؟
زه فکر کوم د افغانستان د سټراکچر جغرافیوي شکل یې داسې و او هغه لري چې همیشه په ګرم حالت کې په افغانستان کې جنگ ډېر تود وي. زه په دې عقیده یم چې هغه ګروپونه چې د طالبانو مخالفین دي په دې شپږو میاشتو کې به دوی فعالیتونه ډېر شي، تر څنګ هغه اروپا کې خارجي چې په افغانستان کې ځالی دي هغوی به نور فعال شي او دغه امنیتي وضعیت باندې به ډېر منفي تاثیر وکړي. مخکې د صلح خبر یاده شوه چې په افغانستان کې به صلح وي. زه فکر کوم د صلح او د جنګ پر منځ یو فرق باید وي. صلح هغه حالت ته وایي چې ښه اقتصاد وي، آرامش وي، خلک خوشحاله وي او ژوند په نورمال شکل باندې دوام ولري. ټول خلک په خپل ملک خپل ځان آزاد مطرح او صحیح وبولي، دوته زه صلح وایم. په فعلا په دفیلی شرایطو کې جنگ په افغانستان کې کم شوی، او لکن دا د چاچا د جنگ کولا هغه د حکومت په ګدۍ باندې ناستی، نو که چیرې د حکومت د ګدۍ نه لري خو بیا هم دغه جنگي. نو زه فکر کوم دغه شپږ میاشتې به یو بداشي چې د افغانستان دغه فعلی مسیر به معلوم کړي. د شپږ میاشتې چې په کومه خوا روان دی، د بهبود خواته ځي او خرابې ته ولې؟ زه چې کوم تجارب لرم دا به خرابې خواته لاړ شي، حکومت به نورم ضعیف شي، د طالبانو ترمنځ به نورم په یوبل باندې شکونه ډېر شي، او دوی به مجبور شي چې داخلي تعامل خپل منځ کې وکړي. البته د خلکو نه تقاضا وکړي، خلک را جلب کړي. فعلا خو چې کله تاسو مراجعه وکړي، معلومات وکړي، د حکومت په ګډه یې باندې تنه ملان اوسه او دوی چې خلکو چیغې وهي، ځنه په دې خلک دې چاته وایي، دوی خپل دلته ټول افغانستان خلک یادې او که ملت. نو ملت ټول ناراضه دی، ملت په آرامش کې نه دی، تنه جنگ کم شوې دی.
بله، تشکر. جهان سپاس آقای حمیدی از حضورتان در برنامه و آقای پوهش، شما هم جهان سپاس که وقت دادین آمدین در برنامه ما اشتراک کردین. در لحظات اخیر برنامه سیم شنونده های محترم شما هم جهان سپاس. نظرات را که در این برنامه شما شنیدید نظرات مهمانای برنامه بود. موقف صدای امریکا را منعکس نمی سازه. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشین. شب روزتان بخیر.
ډیره زیاته مننه د دوړو قدرمنو ملمنونه. ډیره مننه کوم چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیستل. د اوریدونکو نه مننه کوم چې تر اوسه پورې موږ خبرونه اوریدلې دي. زمونږ خبرونه هم دوام لري. زمونږ ورشته خبرونه د دین ورشته بل خبرونه زمونږ د نن وضعیت په اړه کې ده. د نن وضعیت خبرونه موږ په پښتو کې لرو، دا غن ورشته بیا په دری کې لرو. د نن وضعیت په نننې خبرونه کې موږ په هین کې د افغان محصلینو پښتون زبانه خبرې کوو. په هین کې یو لوی شمېر افغانان او په ځانګړي توګه محصلین ژوند کوي، او په دې ورشتو کې د سیرا پورونه راغلي دي چې دوی د ویزو په اخیستلو کې، د ویزو په تمدیدولو کې، د پاسپورتونو کې، سکالرشپونو کې، او ځنې ان اساسي خدماتو ته په لاسرسي کې لستونز سره مخامخ دي. نو موږ به د نن وضعیت په پښتو خبرونه کې په همدې موضوعاتو باندې به خبرې وکړو.